اوس په پدې 15 آیت کې ان شاء الله مونږ ګورو دلته یو ډایلاګ دی د بنی اسرائیل او موسی علی السلام، یعنی هغوی چې د موسی علی السلام سره کومې خبرې کړې وې نو هغه دی دلته. د آیت اوش پیتم نواخنه د یو او یایم آیت پوری، یعنی د 67 نواخنه د 71 پوری. په اصل کې په بنی اسرائیلو کې واقع شوی وه، نو په نننی سبق کې درې قصې دي. اولنۍ قصه د هغه وخت په چې کله موسی علیه السلام کوهی تور ته تللی و، او دا واقعه هم د هغه ورځو ده، ځکه چې هغوی د موسی علیه السلام سره خبرې کوي. یو سړی قتل شوی و او د هغو د مرګ پته نه چلېده چې دی چا قتل کړی دی. دا سړی ډیر مالدار و، د هغو یو لور وه او یو یې ورارو و. وراروی وې چې دی خو مري نه، نو زه به یې قتل کړم او بیا د دو د لور سره به واده هم وکړم. او هغه وې چې د دې قتل تهمت به بیا زو په بل چا باندې ولګوم، نو د دې سره به دا وشي چې ما ته به د دیت پیسه هم میلاو شي او مال به راته هم میلاو شي او د لور سره به یې واده هم وکړم. نو هغو دا پلان جوړ کړو، او چې څنګه هغو خپل تر قتل کړو نو غټه جګړه جوړه شوه چې دا فلانی قتل کړو فلانی قتل کړو، یو غټه مسله جوړه شوه. موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه، نو الله تعالی هغو له حکم ورکړو چې یو غازه بکړی او د هغې به ټوکړه واخلی، او هغه کوم کس چې قتل شوی دی نو د هغو په جسم یې ومږی، نو دې سره به هغه ژوندی شي او هغه به دا خبره وکړي چې زه چا قتل کړی یم. هلته خو هیڅ دلیل نه و چې قتل چا کړی دی. که الله تعالی غوښتی نو هغو هغه قاتل ښکاره کولی شو، نو الله تعالی وفرمایل چې یوه غوا ذبح کړی او هغه په دې مړی باندې ومږی. اوله زه تاسو ته قصه کوم چې بیا پی تاسو په اسانه باندې پوهیږئ. نو داسې ولې وویلی شو؟ تاسو ته څه یاد راځي؟ د یو سخي د غوا د بچي عجل. بني اسرائیل د سرو زر یو سخي جوړ کړی و او د هغو پوجۍ کړی وه. او تاسو ته څه پته لګي چې هغوی یو سخي ولې جوړ کړی و او یو انسان یې ولې نه جوړوو؟ ځکه چې دوی کله په مصر کې اوسېدل نو هلته به خلکو د غوا پوجه کوله، لکه څنګه چې مونږ خلک د هندوانو سره اوسېدلی یو، نو د هغوی د کلچر نه مو مختلف سیزونه اخیستي دي. نو همدغه شان دوی غوا له چې کوم تقدیس ورکوو نو دای د هغې نه زده کړي وو، غوا له به یې ډېر عزت ورکوو. نو د دوی په دماغو کې د هغې دومره اثر شوی و چې دوی کله ځان له بوت جوړوو نو د سخي مطلب د غوا د بچي شکل یې جوړ کړو. نو سبحان الله، الله تعالی دوی له حکم ورکړو چې تاسو غوا ذبح کړئ، ځکه چې ستاسو په زړونو کې چې د غوا کوم محبت دی، کوم تقدیس دی، کوم عزت دی، چې دا ترینه رالري شي. او هغوی نه غوښتل چې هغوی دې غوا ذبح کړي، ځکه چې غوا خو د هغوی دپاره یو ډېر مقدس شی و. اوس دوی دومره هیلې او بهانې شروع کړې، اکسکیوز یې کول او دومره تپوسونه شروع کړو، ځکه چې دوی نه غوښتل چې مونږ غوا ذبح کړو. الله تعالی غوښتل چې د دوی د زړونو نه د غوا محبت لرې شي. دوی ټیسټ کول چې په تاسو کې څوک دي چې هغوی واقعي او الله منلو واله دی، او څوک دی چې د هغو په زړو کې تر اوسه پورې د غوا اوچت مقام دی. د هغوی ټیسټ وکنه چې څوک یې نشي ذبح کولی، نو ظاهره ده د هغوی په زړونو کې بیا د غوا محبت دی. نو دا یو غټ مشکل کار و. اوس آیتونه ګورو او بیا به نورې خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذ قال موسى لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. چې کله موسی علیه السلام او خپل قوم ته چې الله تعالی تاسو له حکم درکوي چې تاسو یو غاز ذبح کړئ، او دلته د اوښ یا بیزې خبره نه ده راغلي، خو د غوا خبره راغلي ده چې ستاسو پته ولګي. او د دې خبرې دوی ته د ویلو څه وجه وه؟ چې د دې په ذریعه الله تعالی د قاتل پته ولګوي. قالو، هغوی وویې، اتتخذنا هزوا، ولې ته زموږ سره مزاق کوې ای موسی؟ دا څه خبره ده؟ مونږ د قاتل پته لګول غواړو چې قاتل څوک دی، او تو راته وې چې غوا ذبح کړه. نو دا لا څنګه خبره ده؟ تو زموږ سره مزاق کوې، ټوقی کوې زموږ سره. او دویمه د دې دا معنی راځي چې د یو دومره مقدس زناور د ذبح کولو خو موږ د سره سوچ هم نشو کولی. دا ته څه خبرې کوې موږ ته چې غوا ذبح کړه؟ تو په موږ پورې ټوقي او مسخرې کوې، ټیک ده؟ نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، زه د الله تعالی نه پناه غواړم چې زه د جاهلانو په شان خبرې وکړم. دلته موسی علیه السلام سوته د جاهلانو خبره ووې، دا مزاق او ټوقي کول. ګورئ، دا ټوقي او مسخرې کول د نبی د شان خلاف خبرې دي. ها، معمولی شان مزاح خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کوو. یو بوډۍ ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلې وه. هغې وی چې ما ته دعا وکړه چې زه جنت ته لاړه شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بوډۍګانې خو به جنت ته نه ځي. نو هغه په ژړا شوه. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا به الله تعالی ځوانه کړې نو بیا به جنت ته ځې. نو مزاح بنده کولی شي، او یو وی مزاق کوم چې موږ نن سبا کوو، په کومو کې چې د بل د سپکولو کوشش کیږي، ټوقي، مزاق، پیشاړي، په کومو کې چې بد اخلاقي وي، نو دا نمونه مزاق نبی نه کوي. موږ خلق خو په سټیج باندې یا په نورو ځایونو کې څنګه د بد اخلاقۍ، مزاق او ټوقي پیشاړي کوو، دغه شان په مجلسونو کې چې کله هم موږ ته یو بنده په ډکر شي، نو بیا به هغه زموږ نه څنګه خلاصیږي؟ بیا په هغه غریب باندې ریکارډ لګېدلی وي او دا قسم مزاق کول د جاهلانو وي. د یو متقی کس داسې خبرې په خوله نشي راتلی. تاسو ګورئ کنه چې د پیغمبر د شان لایق خبرې نه دي. د دې خبرې دا مطلب دی چې دا نمونه خبرې د الله تعالی بالکل نه دي خوښي، او د داسې خبرو نه موږ له خپل ځان ساتل دي. نو موسی علیه السلام وفرمایل اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. نو دا دعا تاسو یاده کړئ چې کله هم ستاسو زړه غواړي چې ما داسې څه خبره وکړي، ځکه چې جاهل هغه کس ته هم وایي چې څوک خپل جذبات نشي کنټرول کولی، قابو کولی، چې هغه غوسه نشي کنټرول کولی، په غوسه کې د حد نه وځي، دومره غوسه شي چې بیا یې خوله له سور راځي. نو هغه وایي داسې ګډې وډې خبرې شروع کړي او بیا پیروسته خفوي، یعنی خپل جذبات هغه بالکل نشي قابو کولی، نو هغه ته هم جاهل وایي. او چې کله تاسو ته محسوس شي چې زه خپل جذبات نشم قابو کولی، غوسه نشم کنټرول کولی، نو بیا تاسو فورا دا دعا وکړئ چې اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. او د موسی علیه السلام غوسه سخته وه، او اوس هغه ته خلک وایي چې اے موسی، ته په موږ پورې ټوقي کوې، نو دا څومره د غوسې خبره ده؟ نو هغه فرمایي چې دا د الله تعالی حکم دی، ان الله یأمرکم، دا زه نه ویم بلکې دا د الله تعالی حکم دی. او هغوی سوی چې ته مزاق کوې زموږ سره، دا یو داسې خبره هغوی وکړه چې په دې بنده له ډېره غوسه ورځي، دا غوسه بر تمامیږي. نو هغه ورته وی چې اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، دا دینه پته لګی چې موږ د الله تعالی نه پناه غوښتی شو. هغه دا اونه وی چې زه جاهل خو نه یم، تاسو به جاهلان یې، نه بلکې دعای وکړه. تاسو ګورئ دلته چې د پیغمبر سو طریقه ده، سبحان الله، الله تعالی دې موږ ته هم داسې طریقې وخایي او داسې اخلاق دې راله راکړي. امین ثم امین. چې کله موږ ته څوک په غوسه کې راتلو وله خبره وکړي او موږ له په داسې طریقه سره جواب ورکړو او په غوسه کې لرې لاړ نه شو. ګورئ دا څنګه خبره وه، او خبره د کوم ځای نه واخله، د کوم ځای پورې تلی شوه. نو فورا هغه د الله تعالی نه پناه وغوښته، او شیطان په داسې موقعو راځي او بیا هغه خبره چې وي نو هغه لویه شي او بنده په غوسه کې ډېر لرې لاړ شي. نو ځکه دا دعا موږ ته یادول دي. اوس ورته هغوی سوایي چې قال ادع لنا ربک، هغوی ووایي چې ته د خپل رب نه زموږ دپاره دعا وکړه. اوله یې موسی علیه السلام ته ویلي وو چې زموږ دپاره د اوبو دعا وکړه د خپل رب نه، او دا یې هم ویل چې زموږ نه دا قسم خوراک نشي خوړلی کېدی، او وی چې موږ له د ځمکې نه فلانی فلانی سیزونه راکړي. هغوی ویلي وو چې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَوْ أُسْوَايِ هَغِي يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي چاغه مونږ ته بیان کړه چې کومه غوا څنګه غوا. غواګانې خو دومره ډېرې دي، نو د خپل رب نه دعا وکړه. دلته تاسو ګورئ چې د هغوی سوره وایوه، هغوی داسې نه کوي، هغوی د الله تعالی نه په خپله نه غواړي، بلکې هغوی سو کوي، وایي چې اے موسی ته مونږ له غواړه. قال موسی علیه السلام وفرمایل انه یقول، بېشکه هغه، مطلب الله تعالی فرمایي موسی علیہ السلام چرته داسې نه وایي چې زه تاسو ته ویم چې داسې وکړئ. یو پیغمبر صرف د الله تعالی پیغام خلکو ته رسوي، د دې نه دومره ډېرې د حکمت خبرې راوځي. او بله دا خبره هم په روایاتو کې راځي چې موسی علیہ السلام به کله هم د الله تعالی نه څه غوښتل، نو هغه به کوه طور ته تلو، او چې د الله تعالی سره به خبره وکړه واپس به راتلو. نیوه پوره ورځ به په دې کې لګېده، او دوی به هر وخت سنسو بهانه کوله، ټال مټول به یې کوو چې زموږ خودو ته خبره وکړه، اوس دې پوه شه او د دوکار. قال انه یقول انها بقره لا فارد ولا بکر. ښه، تاسو غوښته چې څنګه غوا کتل پکار دي، نو داسې غوا وګورئ چې نه زړه وي، مطلب بوډۍ وي، او نه ځوانه. عوان بین ذلک، چې درمیانه عمر والا وي. فافعلوا ما تؤمرون، اوس په دې کې ډېر حکمت دی. تاسو وکړئ چې تاسو ته د څه حکم درکړی کېږي، یعنی فعل سوی چې بنده بغیر د سوچ نه څه کار وکړي، او عمل چې وي نو هغه کار وي چې ښه د سوچ او پوهې سره وشي. په فعل او عمل کې هم دغه فرق دی. عمل چې وي نو هغه بنده د شعور سره او عقل سره کوي، او فعل چې وي نو هغه بنده هسي کوي. نو هغوی ته ویلې کېږي چې بس وی کړئ، د سوچ خبره پکې نه وي، چې بس وی کړئ چې څنګه حکم در الله تعالی در کړی دی. یعنی ډېر سوالونه مه کوئ، ځکه چې موسی علیه السلام ته پته وه چې دوی څومره ډېر سوالونه کوي، نو معامله به ځان ته نوره هم ګرانه کړي. لیکن هغوی چرته هم خبره نه پرېښوده. قال ادع لنا ربك يبين لنا، هغوی وی چې دا خو راته معلومه شوه، خو د رنګ خو یې مونږ ته هېڅ پته ونه لګېده. هغه دې مونږ ته بیان کړي چې د دې غوا به رنګ څنګه وي. نو ګوره، یو سوال وي چې هغه خلک د علم حاصلولو دپاره کوي، او یو سوال وي چې هغه د خپلو بهانو دپاره وي. هغه داسې وي لکه چې کله تاسو خپل بچي ته وایئ چې بچیه لږې اوبو راله راکړه، او بچی وایي چې ښه دا اوبه در له څنګه درکړم چې دا اوبه یخې وي او که ګرمې. تاسو وایي چې زه یخې راوړه، او بیا هغه وایي چې په څنګه ګلاس کې راوړم، د شیشې په ګلاس کې او که د سټیلو په ګلاس کې او که د پلاستیک په ګلاس کې راوړم. تاسو وایي چې زه په پلاستیک کې راوړه، او هغه وایي چې په لوی کې راوړم او که په وړوکي کې. تاسو وایي چې په لوی ګلاس کې راوړه، اوس هغه تپوس کوي چې دا ګلاس ساده وي او که ګلونه پې جوړ شوي وي، نو تاسو به ورته څه وایئ؟ ستاسو به څه جواب وي؟ دا څه تپوسونه کوې؟ اوبه مه راکوه، زه به یې ځان له پخپله راواخلم. پته ولګي که نه چې دا هسې بهانې کوي د نه کولو. نو دې خبرې مطلب دا دی چې کله څوک یو کار نه کول غواړي که نه، نو هغوی بیا داسې تپوسونه شروع کړي. او د الله تعالی چې د کوم خبرو نه نفرت دی، نو په هغې کې یو شی دی کثرتي سوال، یعنی ډېر زیات سوالونه کول، ډېر زیات سوالونه کول. ډېر سوالونه والا بنده، تاسو ته پته ده چې څه کوي؟ هغه وایي چې زه په څه طریقه د کار کولو نه بچ شم. او دلته د دې بچي د مثال نه تاسو په خپله پوه شئ. تاسو د دې نه سوچ کولی شئ چې بچی مال اوبه راکوي، او که دا خبره چې دی ناراض دی او هسې بهانې کوي، نو دا و د هغوی حال. بیا ورته وي چې زه موسی وله لاړ شه او د دې د کلر پته ولګوه. او بیا موسی علیه السلام دوباره لاړو، او ګورئ دوی خپل پیغمبر څنګه تنګوي. قال انه یقول، بېشکه هغه فرمایي، مطلب الله تعالی، انها بېشکه هغه، او دلته د ها زمیر غوا طرف ته ځي. بقرتون چې هغه یو داسې غواوي چې صفرا چې هغه زیړ رنګ والوي او داسې زیړ چې فاقع لونها تسر الناظرین داسې زیړ چې فاقع لونها تسر الناظرین داسې زیړ چې هغه په نظر ډېر ښه لګي ان چې هغه داسې ښکلی زیړ رنګ والوي چې هغې ته کله بنده وګوري نو د هغه زړه خوشحاله شي چې ښه ښکلی شوخ رنګ وي. نو اوس داسې غوا کتل د هغې دپاره ډېره ګرانه شوه. اوله خو ورته صرف د هسې غوا خبره شوې وه او اوس ډېره ګرانه شوه ځکه چې داسې غوا کتل ډېر ګران کار و. ښه دا راته ووایې چې د هغه عجل څنګه رنګ و؟ تاسو ته پته نه د هغې د رنګ چې هغه کوم رنګ واله و؟ هغه د سرو زرو و که نه؟ هغه سخې هغه دوی چې ورته پوجه کړې وه نو د سرو زرو څنګه رنګ وي؟ ګولډن رنګ وي که نه؟ زیړ وي که نه؟ سبحان الله، الله تعالی هغوی له دغه رنګ حکم ورکړو چې تاسو دومره ډېر سوالونه کوئ. بلکل هغه د کومې چې ستاسو په ذهن کې دومره اوچت مقام دی تاسو ته مقدس ښکاري نو هم هغه ذبح کړئ. نو اوس دوی خپل ټیسټ ځان ته نور هم مشکل کړو. الله تعالی د دې امتحان واخستو. اوس هغوی وایي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا د خپل رب نه دعا وکړه چې هغه به څنګه وي. مطلب اوس هم ان البقره تشابه علينا هغه غوا خو زموږ لپاره دومره مشتبه ده موږ دومره کنفیوز یو. زړه او ځوانه خو زه ټیک ده چې نه ډېره بوډۍ وي او نه ډېره ځوانه او درمیانه عمر والا خبره خو زه صحیح ده چې تک زیړ رنګ والا او دومره چمکداره موږ خو پوهیږو نه. موږ ته دې دا غوا نوره په تفصیل سره بیان شي. نو اوس د هغوی کنفیوژن ولې و؟ ځکه چې د هغوی نیت د منلو نه و. هغوی غوښته چې یو داسې جواب راله راکړي چې بس موږ ته غوا نه وي ذبح کول او دې ته وایي د ویښتو نه سرمن لرې کول یعنی سپلیټنګ هیر. دومره سوالونه یې کول چې کله خلک داسې کوي نو بیا هغه بل بنده وایي چې زه پرېږدوه. الله تعالی دې معاف کړي او هدایت ورکړي داسې خلکو له چې یو سوال وکړي تاسو ورته ووایئ چې داسې وکړه بیا هغوی وایي چې داسې هم نشم کولی. بیا بل سوال وکړي چې هغې جواب ورته میلاو شي نو بیا هغه وایي چې نه داسې هم نشي کېدی ځکه چې په هغې کې فلانۍ مسله ده. بیا ورته تاسو درېمه لاره وښیئ هغوی بیا هم وایي چې نه نه. اوس د چا نه چې هغه تپوس کوي نو هغه بیا څه وکړي؟ هغوی بیا داسې داسې خبرې وکړي چې هغه بل کس بیا په دې خبره مجبوره شي چې زه تو نشي کولی نو مه کوه او بیا هغوی ګرځي او خلکو ته وایي چې هغه وایي چې بې شکه زه تو یې مه کوه ځکه چې موږ په بل باندې الزام لګول غواړو او په خپله یې کول نه غواړو چې هغه راته ووایي چې زه مه کوه. نو په دې طریقه باندې خپل ځان مطمئن کړو او خوشحاله شو. یو طرف ته مو خپل ضمیر ملامته کوي چې دا کار ولې کوې نو د هغې دپاره د یو او بل نه تپوسونه شروع کړو او بیا ځان مطمئن کړو. نو دغه شان بیا بنده د عمل کولو نه وروسته پاتې شي. اوس هغوی وایي وإنا انشاء الله لمهتدون چې انشاءالله که الله تعالی غواړي نو موږ ته به هدایت میلاو شي او دا هغه هدایت نه دی هغه موږ چې په هدل للمتقین کې ویلی و یعنی بیا به موږ ته د غوا د میلاوېدو لاره میلاو شي یعنی موږ ته به پته ولګي چې هغه څنګه غوا ده. نو اوس ته موږ ته لږ نور د دې په باره کې ووایه او هر ځل دا خبره کوي چې ای موسی تو غواړه تو غواړه نو موږ ته په دې کې د عمل څه خبره ښکاري چې موږ له پخپله دعا کول دي ځکه چې د الله تعالی در هر چا ته کلاو دی الحمدلله. څوک دې داسې نه وایي چې موږ خو ډېر ګناهګار یو تو زما لپاره دعا وغواړه ولی شیطان خو د ځان لپاره پخپله غوښتې وه چې یا الله ماله مهلت راکړه. هغه خو الله تعالی رټلی و او بیا هم هغو پخپله دعا وغوښته او تاسو وایئ چې زه ګناهګار یم نو زه نشم غوښتې. ولی دا تاسو ته چا ویلي دي چې د ګناه کولو نه پس څوک الله تعالی طرف ته نشي راتلی؟ دا شیطان انسان د الله تعالی نه د لرې کولو دپاره د هغو په ذهن کې اچوي. داغو دروازه هر چا ته کلاو دی کو هغه نیک وی کو بد وی کو هر څوک چی وی راشی داغو دروازه لا او داغو نو غواړي زکه چې د الله نه غوښتل چې دی نو دا د الله تعالی سره یو تعلق دی د الله تعالی سره تعلق جوړ کړئ زکه دعا غوښتلو ته عبادت ویلی شو دا هم عبادت دی نو هغوی موسی علیه السلام ته وی چې تو مونږ له دعا وغواړه لکه مونږ چې خلکو ته وایو چې تو زمونږ لپاره دعا کوه بس ټیک ده تاسو بل ته د دعا دپاره ویلی شئ لیکن د دې دا مطلب هرګز نه دی چې بل به تاسو له دعاګانې غواړي او تاسو اړه غواړئ ما وخت چا سره دی او مونږ نورو خلکو له دا هم یو ټیک ورکړو چې بس تو ما له دعا کوه زما سره کوم وخت دی د دعاګانو د غوښتو ځکه چې د دعا دپاره هم تعلق پکار دی وخت پکار دی نو دا وو د بني اسرائیلو حال او ګورئ هغوی دلته انشاءالله وي نو ځکه ورله الله تعالی غوا ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کو بني اسرائیلو انشاءالله نه وی ویلې نو د قیامت د ورځې پورې به هغوی ته دا غوا نه و میلاو شوي مونږ ته ویلې شوي دی چې انشاءالله وایې داسې چرته مه وایې چې زه به دا کار سبا له کومه نو داسې چرته هم مه وایې چې زه خو به دا کار ضرور کومه نه داسې ویل نه دي پکار بعضې خلک وایي چې کو هر څه وشي که نه خو زه به دا کار کومه الله دې معاف کړي چې کو هر څه وشي نو پته نشته چې ستا سره به څه کېږي نو داسې خبره د خولې نه چرته هم مه وباسئ بلکې وایئ چې انشاءالله زه به دا کار کومه کو الله تعالی وغوښتل نو داسې ویل چې هر څوک وي نو زه به دا کار کومه دا ډېره غلطه جمله ده چې خلک یې د خولې نه وباسي ای الله مونږ خو د هر څه د پاره په تا باندې یقین کوو ای الله که ستا توفیق وي نو مونږ به دا کار وکړو انشاءالله مونږ نیت کړی دی او چې کله بنده وایي چې کو هر څه وشي د دې خبرې مطلب دی چې ما ته خپل ځان ډېر طاقتور ښکاري کو طوفان راشي کو زلزلې راشي کو زه ژوندی وم کو مړه شوم نو زه به دا کار کومه داسې خبره ته څنګه کولی شې نو دا خبره د خپل ژوند نه وباسئ ټیک ده د نن نه پس به وایئ چې انشاء الله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم داسې خبره نه ده کړې چې زه به تاسو له د دې جواب در کومه کو هر څه شي او مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه پته لګي چې یو ځل د هغوی نه انشاءالله هېر شوي وو نو بیا وحي نه وه راغلي ډېره موده پکې تېره شوې وه کو د پیغمبر علیه السلام وحي نه وه راغلي نو بیا مونږ د انشاءالله نه بغیر څنګه خبره کولی شو
قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض
قال و چوه موسی علیه السلام انه بشک هغه مطلب الله تعالی یقول هغه فرمایي انها بشک هغه او دلته خبره د غوا ده بقرتون دا به داسې غواوي لا ذلولون نه به وي خدمت خستې شوې یعنی مهنت به نه وي شوې په هغې باندې تثیر الارض او ځمکه یې نه یې اړولي مطلب یوه یې نه وي کړي ولا تسقي الحرث او نه یې چرته پټول اوبه ورکړې وي یعنی چې داسې غوا نه وي چې د هغې نه مهنت اخستې شوې وي یوه یې کړې وي یا پټول اوبه ورکړې وي پخوا به زمانه به دا یوی غواګانو کولې بلکې څنګه به وي مسلمتون چې صحیح سلامت وي لا شیت فیها او چې په هغې هیڅ دبا یا نشان نه وي یعنی چې نه پسونخه وي او نه نشان نو دا غوا څومره خاص شوه چې په هغې باندې هیڅ داغ نه وي بلکې ټوله یو رنګ واله وي قالوا الان جئت بالحق هغوی وی چې اوس تا صحیح خبره راوړه استا حقیقت مخی تکی خودو فذبحوها لیکن سمره مشکل شوی وو دا غوا معلومه ول سمره گران کار وو دا دی متعلق ویلی شی چی دا غوا هغوی دیر اوکتا نو اس دویتا ملاو شوا دا یو حلق سراو دا سی غوا او دا غوا هغو تا پا وراثت کی ملاو شوی وا دا غو دا پلار نا دا غوا دا دو او دا دو دا مور وا نو دا حلق چی وو نو دی دا خپل پلار دیر فرما بردار وو یو ورځ د دو پلار اودو او د هغو سره د هغو پیسې پرتې وې یعنی د هغو سر ته وې په دې کې یو تاجر راغی او هغو یو قیمتي هیره خرڅوله هغوی چې دا خرڅول غواړم. هلک وی چې زی اخستل غواړم، قیمتي او یا زره وو. هلک ورته وی چې زما پلار کله راویښ شي نو زه به داغونه پیسې راواخلم او دا هیره به درنه زو اخلم. هغوی چې که اوسې اخلې نو زو درته لس زره کموم. هلک وی چې نه، زه خپل پلار خو نشم ریښولی، او که ته صبر وکړې نو زه به درله د اویا زرو په ځای اتیا زره درکړم. که ته لږ صبر وکړې، ځکه چې زما پلار سودو شوی دی. هغوی چې نه، زما خو اوس په کار دی، که ته اوس راکولی شې نو زه درته قیمت نور هم کمولی شم. دی ورته قیمت سیوا کوي او هغه یې کموي، تر دې چې هغوی چې دیرش زره راکړه، لیکن ماله قیمت په دې وخت راکړه. هلک وی چې نه، داسې چېرته کېدی شي، زه خپل پلار نشم پاسولی، زه به درله یو لاک درکړم، خو ته لږ صبر وکړه. هغوی زه پرېږده، دا زه په تا باندې نه خرڅوم. اوس ګورئ، الله تعالی هم دې هلک له ډېر څه ورکول غوښتل. الله تعالی د دونه په دې خبره دومره خوشحاله شو. د دو سره دا غوا وه، او چې بني اسرائیلو غوا تلاش کوله نو داسې غوا بله د هیچ چا سره نه وه. هغوی ورته وی چې ته د دې په ځای دوه غواګانې واخله، لیکن دا غوا موږ له راکړه. هلک وی چې نه، زه دا نه خرڅوم. هغوی ورته وی چې درې واخله، څلور واخله، لیکن هغه نه راضي کېدو. د لسو قیمت یې وله ورکوو، هغو بیا هم ونه منله. دې خلکو بیا موسی علیه السلام ته شکایت وکړو چې داسې یو هلک دی، د هغو سره غوا شته خو هغه خرڅولو ته نه راضي کېږي. که تاسو پسې لاړی نو هغه او هغه مو راضي کړو نو ښه به وي، ځکه چې زموږ هم دغه غوا په کار ده. اخر چې هغه هلک په دې خبره راضي شو چې دا سخی به تاسو ماله د سرو زرو سره تلی، نو بیا به یې زه هله په تاسو باندې خرڅومه. سبحان الله، د هغو د مور او پلار چې کوم خدمت هغو کړی وو، نو د هغې په وجه، ځکه چې کله د دو پلار وفات شو نو د ډېر محتاجه شو. دی او د دو مور ډېر غریبانان شوي وو، نو اوس د دو هغه غوا په څومره ډېر قیمت باندې خرڅه شوه. الله تعالی دې هلک ته ډېر څه ورکړل، او د هغوی مطلب بني اسرائیلو یې هم امتحان اخستو. ګورئ، کار یو وي، په هغې کې د هر بنده خپل خپل ازمایش وي. چا له پکې الله تعالی فایده ورکړي او د چا بل پکې امتحان وي. اوس هغوی غوا ذبح کړه، الله تعالی وفرمایل وما کادو یفعلون، او هغوی کول واله نه وو. اوس هغوی مجبوره شو، د هغوی بله سولاره نه وه، ځکه چې دومره خاص غوا هغوی ته چرته میلاوېدی شوه. نو اوس دا غوا د دوی دپاره امتحان جوړ شو، او څومره غټ قیمت دوی د هغې دپاره ورکړو. ګورئ، دوی هر قسمه غوا ذبح کولی شوه، لیکن دوی ځان ته پخپله ګرانه کړه، او په حکم باندې ورته عمل کول ګران شو، او ځان یې څومره په مشکله کې واچو. د دې نه څه پته لګي چې د ډېرو سوالونو کولو سره انسان په مشکله کې شي. ډېر زیات سوالونه نه وي کول په کار، ځکه چې د علم دپاره د صبر ضرورت وي. او ما تاسو ته دا خبره په شروع کې کړې وه چې د صبر نه بغیر علم نشي راتلی. علم داسې شی نه دی چې بنده یې په خپل سر باندې توی کړي چې په یړ یې زده کړم. په دې کې د صبر ضرورت وي. که چېرې تاسو ټول خپل سوالونه په یو ځای کې ولیکئ، او چې څنګه قرآن شریف ختم شي انشاءالله، نو تاسو ته به د خپلو ټولو سوالونو جوابونه میلاو شي انشاءالله. نو په علم زده کولو کې د صبر ډېر ضرورت وي. او بله خبره دا ده چې کنن تاسو له ټول سوالونه هم درکړی شي او تاسو پې پوه شئ، نو داسې ده لکه که څوک د فلسفې یا اکنامیک سوال وکړي او هغوله څوک جواب ورکړي، نو ولې هغه به پی پوه شي؟ ځکه چې تر څو پورې هغو د یو خاص حده پورې علم نه وي اغستې، نو هغه نشي پوهېدی. نو یو دا وجه وي. او دویمه خبره دا ده چې څومره هم د انسان سره علم راځي، نو هغه مره د هغو جبه خاموشه شي، نو بیا هغه اخوا دیخوا سوالونه نه کوي او نه فضول خبرې کوي. او ګورئ، صحابه کرام رضی الله عنهم به ډېر کم سوالونه کول. هغوی به وی چې چرته یو بدو مطلب کلیوال راغلی او هغو ته پوس وکړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، نو موږ به یې واورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې څنګه جواب ورکوي. په خپله به یې سوال نه کوو. درېیمه خبره دا ده چې سوال کول هم د انسان د عقل په باره کې بل ته ښه پوره اندازه ورکوي چې دا بنده څومره هوښیار دی، ځکه چې ځینې سوالونه ډېر د هوښیارتیا وي او ځینې ډېر د بېوقوفۍ سوالونه وي. د هغې نه بنده ته پته ولګي چې دی څومره د کم عقلۍ تپوسونه کوي. نو سوال ښه په سوچ سمج او عقل سره کوي او انتظار وکړی کې دي چې تاسو د سوال جواب تاسو له قران کریم په خپل درکړي او چې کله در له قران جواب درکړي نو بیا به تاسو په علم کې خپوره پوخواله راغلی وي او علم به تاسو دومره ډیر شوی چې تاسو به په خبره ډیر په اسانه پوه شئ. ټیک ده، نو انتظار کوي او ګوره چې دی سوالونه کول نو هغه دی په دې وجه کول چې مونږ بچ شو. د دې لپاره هم خلک سوالونه کوي، نو که چېرې دی د الله تعالی حکم زر منلی وي نو د دوی به ورپکې فایده وه. د انسان فرض څه دی؟ چې کله د الله تعالی حکم راشي کو په هغه حکم کې هغو ته حکمت په نظر راځي او که نه، او ضروري نه ده چې ستاسو په عقل کې دې هغه خبره راشي، لیکن زمونږ د طرف نه بندگی دا ده چې د الله په هر حکم باندې مونږ لبیک وایو او په خوشحالۍ سره هغه ومنو او د عمل کولو فکر وکړو. داغې او داسې چرته مه وایئ چې الله تعالی دا ولې فرمایلی دي او یا په فلاني حکم زه بالکل نه پوهیږم داسې ولې راغلی دي. نه، فکر د دې خبرې کوئ چې په دې باندې عمل زه څنګه وکړم. د هغوی سره د غوا د ذبح کولو فکر نه و چې مونږ دا زر ذبح کړو چې په دې کې ډیلی رانه شي چې فوراً د الله په حکم باندې عمل وکړو. نو هغوی څه وایي چې د هغې به څنګه رنګ وي؟ دومره په وړوکې وړوکې ډیټیل کې لاړل چې د هغې څه ضرورت نه و. یو ځل یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د حج په باره کې تپوس وکړو چې حج فرض خو دی، خو دا هر کال فرض دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه شو. هغو بیا تپوس وکړو چې دا هر کال فرض دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا خاموشه شو. بیا په دریم ځلی بیا دغه تپوس وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په غوسه سره وویل چې کچری ما تاله جواب درکړی وی چې ها هر کال فرض دی، نو بیا به هر کال فرض شوی وو، لیکن چې د چا وس کیږي نو په ژوند کې یو ځل کول پوره دی. اوس تاسو سوچ کوئ کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم ها کړی وی نو د هر مسلمان د پاره به څومره ګرانه شوی وه چې هر کال حج کولی، ځکه ډیر زیات سوالونه بنده په مشکله کې اچوي. ها، چې کله انسان د خپل علم د بهترۍ د پاره یا د عمل کولو د پاره تپوس وکړي نو هغه جدا خبره ده، لیکن هسې سوالونه کول د دې نیت سره چې مونږ د دې کار کولو نه بچ شو نو دا ډیره د ګناه خبره ده او د دې په وجه انسان ځان ته هغه کار ګرانوي. زموږ خلک اکثر تپوسونه کوي چې دا شی حلال دی او که حرام. نه هغه د حرام په کیټیګوري کې دی نه د حلال، نو د هغې به څه جواب ورکول وي؟ ځکه چې حرام هغه هر څه دي چې الله تعالی حرام کړي دي. اوس که څوک تپوس وکړي چې اسمان ته کتل حلال دي او که حرام، پاڼې شو کول حلال دي او که حرام، ټي وي کتل حلال دي او که حرام، نو تاسو هر شی په حرام او حلال کې ولې راولئ؟ ډیر څیزونه داسې دي چې هغه د حلال او حرام په کیټیګوري کې نه راځي، نه پاغی که گناوی او نه نیکی. دیر داسی سیزونه دی او باقی سیزونه الله تعالی ستاسو د فایده لپاره پیدا کړی دی، لیکن مونږ هر سیز ته په دې نظر ګورو چې حلال دی او که حرام. او که بل درته ووایي چې دا حرام دی نو بیا خو تو ښه په مشکله کې شوې. او که د بل نه بنده خبره واوري چې دا کار غلط دی او مونږ بیا هم هغه کوو، نو بیا د تپوس کولو څه فایده ده؟ مثلا ستاسو د یو کار کولو نیت نشته، خدا را ته ووایه چې په ودونو کې داسې کول صحیح دی او که نه. او که هغه بنده درته ووایي چې دا ټیک کار نه دی، نو ولې تاسو به هغه کار بیا پرېږدئ؟ بیا هم مونږ خپله کوو، نو بیا تپوس ولې کوئ؟ هسې که چېرې ستاسو د عمل کولو نیت نه وي نو بیا مه کوئ هسې تپوسونه. ښه په ودونو باندې داسې کول صحیح دی او که نه؟ او که هغه بنده درله جواب درکړي نو ولې تاسو به دا خبره ومنئ؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. نو تاسو په یو بل باندې الزام لګول شروع کړل، نو اوس داسو دي. او چې کله هغه بنده قتل شو نو تاسو په یو بل باندې الزام لګول شروع کړل. دو قتل کړی دی ځکه چې د دوه هغه نه و خوښ. والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله تعالی ښکاره کوي سو چې تاسو پټول غوښتل. اوس ظاهره ده چې ځینو ته پته وه چې قاتل څوک دی، نو الله تعالی هر څه بهر ته راوویستل. راوویستل واله وو او دلته اسم استعمال شوی دی، ولی ځکه چې الله تعالی را وستل واله دی، ښکاره کول واله دی. هر شی چې تاسو پټوئ، هغوی نور هم سیزونه په زړو کې پټ کړي وو، هغه یهود د مدینې. او دلته دې خبرې طرف ته هم اشاره ده چې تاسو ته ښه پته ده چې دا صحیح نبی دی، او تاسو دا خبره پټه کړې ده. الله به هغه هم ښکاره کړي. د هغه قاتل خبره خو الله تعالی ښکاره کړه، هغه خبره خو یې ظاهره کړه کومه چې دوی پټه کړې وه. فقل ندربوه ببعضها، پس مونږ وی چې دا راکاږئ سره د دې د بعضې سره، د دې د ځینې سره. د دې خبرې مطلب دا و چې د دې غوا یوه ټوکړه واخلئ او د مړي په ځینې حصه یې راکاږئ. اوس چې د غوا د ټوکړې سره د هغه مړي څو حصه ووهلی شوه، نو هغه مړی ژوندی شو او هغه خپل قاتل وښیو. كذلك يحيي الله الموتى، هم دغشان الله تعالى جوندي كوي. او گوري كو الله تعالى دا قاتل خبر هسي موسى عليه السلام لور کرده وي، زكا چه موسى عليه السلام دومره ډیر مشکلات برداشت کرل، نو بیا پا دومره اگده طریقه سره دا دی کار کول سو ضرورت وو. پا دی کی او بل حکمت دا هم وو، الله تعالی کار کول غوښتل چې الله تعالی به مړی څنګه ژوندی کوي د قیامت په ورځ. د چا چې په دې خبره یقین نه و، نو الله تعالی د هغوی په مخ کې دا مړی را ژوندی کړو. د قاتل دا خیال و چې زما خو به هیڅ چا ته هم پته ونه لګي چې دی ما قتل کړی دی، لیکن ګورئ الله تعالی هغه هر څه څنګه ظاهر کړل، نو الله تعالی به ظاهروي. او دلته په مونږ کې هر بنده له دا سوچ پکار دی چې زما هر خبره الله تعالی اوري. الله تعالی ته خو پته ده، صرف الله تعالی د قاتل پته ولګوله، او الله تعالی ښکاره کول واله دی. بلکې چې کوم سیزونه زو پټوم هغه سوسو دي چې ما پټ کړي دي. زو دننه یو شان او بهر بل شان یم، زو ځان له یو شان یم او د خلکو په مخ کې بل شان. والله مخرج ما كنتم تكتمون، او الله تعالی کار کول والدی سوچی تاسو پټوی، د دوی د پاره خو الله تعالی مقتول ژوندې کړو او ښکاره کړو. نو دا شان زموږ رازونه هم الله تعالی ظاهرولی شي. نو ولی زما هر خبره داسې ده چې کو هغه د خلکو په مخ کې ښکاره شي، نو زه به په هغې نه شرمیږم. او زموږ کو یوه ورځ هم الله تعالی ښکاره کړه، زمونږ به سو حال وي. که مونږ چې په کمره کې ناست یو او د چا خبرې کوو، او که هغه چانک راننوځي، نو مونږ څومره کچه شو. او الله تعالی زمونږ د ژوند هر څه کلا وهلی شي. نو ګورئ فدارتم فیها، هغوی خو په یو بل باندې الزام لګوو. که زمونږ هر قسم قصور وي، نو مونږ زر په بل باندې قصور ولګو چې زمونږ نه الزام لري شي، چې په مونږ خبره رانه شي او په بل راشي. نو که څوک ډېر هم فدارتم وکړي، په یو بل الزام ولګوي، خو الله تعالی ته خو پته ده کنه، نو الله تعالی دغه شان مړي ژوندي کوي. ویوریکم آیاته، او الله تعالی ښیي خپلې نخې. دا ټولې د الله تعالی نخې دي. او چا ډېره زبردسته خبره کړې ده چې وفي کل شیء له آیه، په هر سیس کې داغو نخې نشانې دي، په هر سیس کې. او الله تعالی هغه بنده ته وښی، ګورئ مړی ژوندی کړو او ښکاره کړو قاتل. الله تعالی د هغوی ازمایش وکړو چې دوی څنګه دي، لعلکم تعقلون، چې تاسو د عقل نه کار واخلئ، پوهه کړئ ځان په دې خبره. الله تعالی ځکه دا هر څه ښکاره کوي بنده ته. ګورئ په دې کې زموږ دپاره څومره د پوهې خبرې دي. په دې ټوله قصه کې په یو یو آیت کې زموږ لپاره نخې دي. الله تعالی دې موږ له دې آیتونو نه په صحیح طریقه سره د فائدې اوچتولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ ته حکمتونه وښيي. الله تعالی دې د دې آیتونو په ذریعه موږ له د عملونو بهتر جوړولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.